یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه ته مو زه ناجیا صفه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي په زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یو خلند دي. نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو.
د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 414 منفي او 43 مثبت دي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګ له خبرپاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي دا حمله په داسې وخت کې شوې چې له یوې خوا افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او له بلې خوا افغانستان په یوه حساسه او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر شوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حملې غچ واخلي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي، یا هم د افغانستان پر مخالفینو باندې حمله کوي، د دې ځواب به په ډېره سخته توګه ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به ترې اخیستل کېږي.
د زابل د سیمه ایز چارواکو په وینا طالبانو د خپل نفوذي کسانو په مرسته پرون جمعه سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلات ترنږدې د لوی لارې پر یوه پوسته حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو او ملي پولیسو 40 سرتیري ووژل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ چې تیره میاشت په دوحه کې لاسلیک شوه، طالبان باید تشدد کم کړي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش د خبر په تایید سره وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاوه سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو 15 تنه پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا په وژل شوي کې یو کس هم له ولسي پاڅون کوونکو سره دی. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابیا بریدونو کې 3 طالبان هم وژل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 43 مثبت دي. د روغتیا وزارت ویان دغه څرګندونې د شنبې په ورځ سهار یوې خبري غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپله ولسمشر ترې څارنه کوي. د روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو، رسنیو او خلکو همکاري ډیره اړینه ده. د سولې ولسی حرکت وایي په روزګان ولایت کې د دوی د یو مخکښ کړي د تختول کېدو 20 ورځې پوره شوي خو لا نه دی خوشې شوی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې نظرجان نظري د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د هوکړې د لاسلیک په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې لوري ونیول شو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړی ښاغلی نظري ژر تر ژره خوشي کړي.
هیله مو دا ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې له سره غور وکړي، ځکه چې د سولې ولسي حرکت ولس دی. د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ منځګړیتوب کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو، نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو، دوی زموږ سره ولې داسې یو زشت چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست دغه شان ویل چې طالبانو سره تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغوی له ژمنې سره سره نه دي خوشي کړی. طالبانو تر دې پخوا هم په زلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولي خو له څه مودې وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو دوه بهرني خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنطین کولو او د راشه درشه د نه کولو پالیسۍ په کلکه مراعت کړي. عمران خان پرون جمعه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو د درېدو غوښتونکی نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې ډېرې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 200 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پرې د 400 تنو کورونا وایرس تایید شوی دی. د دغو کسانو اکثره ایران ته تللي وه او له هغه ځایه وایرس له ځانه سره پاکستان ته وړی دی. په دې هیواد کې په کورونا وایرس 3 تنه مړه شوي هم دي. عمران خان دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نشي له خلکو وغوښتل چې ډېر خوراکي مواد ونه پیري. د عمران خان تر څرګندونو څو ساعته مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه ول تړلي. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ له پاکستان په کلکه وغوښتل چې د کورونا وایرس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملنې د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله چې په نیویارک کې دیره ده وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وشي او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه درانه نه دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د پاکستان په محبسونو او توقیف نو کې چې ګڼه ګونه پکې زیاته ده د کورونا وایرس د خپرېدو خطر ډېر دی. او بریتانیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځني فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو، بارونو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. دغه شان ده وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغالو، جمنازیمونو او تفریزایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند کې سره پرونه ټول ښوونځي بند شول. په همدې کې د برتانیا د مالي وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بند د ژوند له کبله وزګار پاتې کیږي په سلو کې اتیا وجوده په غاړه واخلي. د جان هاپکس پوهنتون د معلوماتو پر بنسټ په بریتانیا کې تر پرون پورې 3,299 تنه په کورونا وایرس اخته پیژندل شوي او 118 تنه ورڅخه مړه شوي دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. دغه خبرونه د آزاد رادیو پر ویب پاڼه هم موندلی شئ. پته یې د آزاد رادیو .com یا آزاد رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان په یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
که نشان میده که طالبان در اکثر واحد قرار ندارن، یک جمعی از طالبان با بند به تعهد به می موافقتنامه بودن، یک جمع دیگه به عملات خود ادامه دادن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 1,400 نوي پیخي ثبت شوی چې لدې ډلې 1,400 مثبت دي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 1,400 مشکوکې پیښې راپورته شوي دي چې د دې سامپلونه 1,400 مثبت او 1,400 منفي.
دا هم اوري چې په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لارې ایرانی چارواکو ته رسولي. افغان سفیر غفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشته ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې په نړۍ کې د کورونا په ویروس د مړ شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوښت. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده. اورېدلې مه هیروئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړمه شپه د وسلوالو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي سوله او جګړه یو ځای امکان نه لري. تفصیل ډیوی نادر ورو چې د اوس را سره په سټډیو کې ده. ډیوی جانې مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته خونړی برید بلل کیږي. اوس د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي چې د دې حملې ترسره کول د سولې هوکړې په وړاندې د طالبانو په دوه ډلې توپ ټینګار کوي چې کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې
خیلی
چه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینې یې د امریکا سره په هوکړې ولاړ، خو ځینو د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان دې هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي. وړمه شپه وسلوالو مخالفینو د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستي برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي 24 کسه چې د ملي اردو سرتیري او پولیس دي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د اردو ملي 11 سرتیري او 6 پولیس وژل شوي او 3 نور لا درکدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا برید په یو اساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې ترسره شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼې کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلی فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشاره وایي چې له جګړې سره د سولې لپاره هڅې پایله نه لري. په داسې حال کې چې اوربند شتون ونه لري، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنگ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل سي تر څو طالبان اوربند ومني. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالي ویاندي مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې برید غچ حتما اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی څېړنې دوام لري. دا برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه با له دفاعي حالت څخه فعال دفاعي حالت ته وګرځي. بلې ناجس،
ډیره زیاته مننه زموږ همکاره ډیوا نادر وا چې ویلې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون ویلې زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان په یوه خوله نه دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. غلی سادات سره زموږ همکارې فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې پر پروسه اغیزې ولري.
بې له شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي وه. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه له طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کېږي، دا په دې معنا باندې که چېرې طالبان دغسې اقدامات ترسره کړي، دغسې عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او په خپلو تعهداتو نه ودرېږي، دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره که مستقیمن خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې، د زابل په مسله کې، په ښکاره لیدل کېږي چې د طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي، حوزي او یو پوستې ته ورسېدي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانۍ کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنا باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي، یو ګڼ شمېر سولونه راغلي چې هغه به جواب شي.
تاسو نظر ته د دې لامل سول چې داسې حمله بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې 15 بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یې همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړې دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغه ممکن د سولې مخالفین وسي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخته لاړ شي. یعنی دا په دې معنا باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي لحاظ که تعریفو دا یو ډېرې پیچلې جګړه ده، ډېرې پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دي یا په عین زمان کې د قطر دفتر سره سیاسي اختلافات لري، دغسې بدمرغه پیښې دغسې بدې پیښې به له بده مرغه ولر.
بلې استاد، که دا هم راته ووایي څه فکر کوئ؟ تر دې مخکې هم طالبانو موږ سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق ته نه دي رسیدلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې به خپلې حملې جاري ساتي. تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ به نور هم د دغه شان حملو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم دا یو بڼه کېدلی شي که طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخته پورې نه کښېني تر څو 15 بندیان خوشې نه شي. او افغان حکومت خبرې کوي چې طالبان په عمل کې د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي او عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې څخه خلاص اخلي. دا یو بنبست حالت دی، یو ستونزمن حالت دی.
او بالاخره د تاسو له نظره دواړو لور ته یا د جګړې دواړو ښکېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي؟
لمړی خو دا کومه د سولې خبرې مو کوو، جګړه باید کمزوري شي، جګړه باید کمه شي. دا سولې او د جګړې یو علمي فرمول دی. که چېرې موږ د جګړې په ژبه باندې د سولې د پرمختګ خبرې کوو، دا د افغانستان خلکو ته، د افغانستان ولس ته او د افغانستان آینده لپاره په ډېره درنه قیمت باندې تمامېږي. که طالبان په دې کوښښ کوي تر څو په سوله کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتې، دا یو نقیصه ده، دا یو غلط فکر دی. یعنې بندیان خوشې کول د افغان حکومت لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید انعطاف پذیري ښکاره کړي، ولې هدي اقل دي او داسې میکانیزم ژبه رامنځته کول دی، داسې ګډه ژبه باید رامنځته شي چې وکولی شي طالبانو د افغان حکومت لپاره د بین الافغاني مذاکراتو د دروازو د پرانستلو همدارنګه د ور پرانستلو لپاره یو لامل وګرځي، یو علت وګرځي.
و موردل چې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات ویلي طالبان دي د جګړې له شدت نه لاس واخلي. اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزي عزیزي اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې روان کال د بیلابیلو د پستو او جلغوزیو هغه ځنګلونه چې د خلکو د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وو بیرته ورغوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 10.6 میلیونه د تورو جلغوزیو او پستو نیالګي د 1090 زیاتو قریو له لارې تولید کړي دي.
در جنګلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا. د ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیای مجدد میشه.
خاغلی رستمی وویل چې روان کال به د پسته د ځنګلونو د بیا رغولو پلان د بادغیس ولایت په آب کمریو او مقور ولسوالیو کې پلی سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د پسته تر ټولو زیات تولید په بادغیس، هرات او بدخشان ولایتونو کې کیږي. دغه وزارت وایي د افغانستان پسته له کیفي اړخه ښه نوم او نړیوال بازار لري. او پاکستان نن د سپین بولدک چمن بندر د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ پرانیست. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل دا لاره یوازې د دغو دوو هیوادونو د خوراکي توکو د صادراتو او وارداتو لپاره پرانیستل شوې ده.
نن سهار 8 بجې واردات شروع شول، تر دمګړیو پرې تر شپېتو زیات د خوراکي توکو لاریان راغلي دي. زموږ د معلوماتو په اساس د افغان سوداګرو د ډیورند کرښې ورهاخوا تقریبا 2000 لارې موټر اموال ولاړ دي.
افغانستان د مالی وزارت وایي دا اقدام له هغه وروسته وسو چې د دغه وزارت سرپرست محمد همایون قیومی له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي او د دغه بندر د پرانیستلو غوښتنه یې ورنه وکړه. د دغه وزارت ویاندا هم وویل چې د غلام خان او تورخم بندرونو د پرانیستلو لپاره هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونې د کرونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله پاکستان د افغانستان پر مخ خپل بندرونه وتړل.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع، له چین وروسته د کرونا ویروس مخه تر ډیره اروپا ته ده، خو په وروستیو څو ورځو کې دا ویروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بېساري ډول خپور شوی. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړی دی او د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. ساروان صاحب، مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي په دې تړاو؟
ډېر مننه ناجا جانې. په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر پرون جمعه تر 30,000 واوښت او یو شمېر ایالتي حکومتونو د امریکا له 70 میلیونه وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وځي. البته د امریکا نفوس تر 310 میلیونه زیات دی. د خبرو شویو شمېرو له مخې لږ تر لږه 241 تنه تر اوسه د کرونا په ویروس په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویار، کالیفورنیا، کټ او ایلونوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس او د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې دا ایالت د کورونا وایروس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دې په خپل کورونو کې پاتې شي، له کورونو دې نه راوځي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دی هغه ټول کمپنی او مؤسسه فعالیت ودروي چې کار یې ضروري نه دی. د نیویارک د والی په وینا دا په ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات چې عملی کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدامات اعلان کړل او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یې وغوښتل چې کار یې په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي، خپل فعالیت ودروي. ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. زه بدلته ناجی جانې د دوه هیوادونو یادونه وکړم چې سر له نن څخه یې بیړني اقدامات عملی کوي. یو بریتانیا ده چې صدر اعظم یې پرون وویل چې سر له همدانن ورځې څخه به په دې هیواد کې ټول رستورانونه، کافي شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او ښوونځي بند وي. بل د جرمني تر ټولو زیاته کورونا ځپلې جنوبي سیمه ده. د دې سیمې مهم ولایت یا ایالت بایرن دی چې منشنه مرکز دی. هلته هم نن ټول د ژوند اکثره فعالیتونه په ټپه درلودل دي.
بله سروان صاحب محترم، په امریکا کې څومره کسان په کرونا اخته شوي او د دې هیواد چارواکو ورته څه تدابیر غوره کړي؟
په امریکا ته موږ مخکې یادونه وکړه چې په امریکا کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا، یعنی البته تر پرون جمعې پورې څومره کسان مړه شوي دي. خو په نور نړۍ کې به زه تاسو ته وایم چې په مجموع کې په نړۍ کې څومره کسان تر اوسه پورې په کرونا باندې مړه شوي دي. تر نن ورځې پورې 2,68,000 په کرونا اخته تشخیص شوي دي. 1,419 تنه ورڅخه مړه شوي دي. حال دا چې پرون په کرونا وایروس د مړو شمېر تازه 10,000 ته رسېدلی و، یعنی څه باندې 1,000 تنه له پرونه تر نن پورې په کرونا مړه شوي دي. خو د ډېرو نورو درملنه هم شوې ده. 1,905 تنه تداوی شوي دي. تر ټولو ډېر کسان په ایټالیا کې مړه شوي دي. هلته 4,000 زیات کسان مړه شوي دي. ورپسې چین دی چې 3,250 تنه پکې په دې وایروس مړه شوي دي.
ډېره زیاته مننه سروان صاحب. دوستانو په همدې موضوع به پاتې کیږو او راځو افغانستان ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 409 پیښې د کورونا ثبت شوي چې له دې ډلې 412 منفي، 24 مثبتې او 12 د څېړنې لاندې دي. د دې وزارت ویاند وحیدالله معیار سات مخکې کنفرانس یې درلود، په دې اړه نوي جزئیات یې رسنیو سره شریک کړل. خاطر پر دې سره سره د اوس په سټډیو کې د یو نوي جزئیات به موږ سره شریکي. مهرباني وکړئ پر دې سره.
سلامونه تاسو ته ناجیه جان او ټولو وریدونکو ته. څنګه چې تاسو ته هم اشاره وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اړوند ادارې جدي تدابیر لري. د دې وزارت په وینا وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
اب ټولو څلور شتابو په نوم هیڅ مثبته پیښه نه درلوده. په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پیښې لابراتوار ته راوړل شوې دي چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 4,42 منفي او 12 پورې دي لابراتوري معاینات باندې دي.
هغه د وایروس د مخنیوي لپاره له ټولو سکتوري ادارو او خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی معیار وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې د خپل ولسمشر له لورې څارنه کیږي. د نوموړي په خبره اوس هر ولایت یو شل بستریز روغتون ځانګړی د کورونا وایروس لپاره لري چې په راتلونکي کې د دغه روغتونونو امکانات د حالت کتو سره ډیریږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وایي هغه اندېښنې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لوکې کې دی د دې وایروس د خپرېدو په اړه وي هغه هم اوس حل شوي. معیار وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لوکې کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او هر څلورویشت ساعته وروسته د نظارت تر څنګ هغه لازمې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت وړاندې کړې عملي کوي. د معیار د ښاغلي معیار په خبره یوازې په کابل کې یو سل دوه مشکوکې پېښې ثبت شوي دي چې راتلونکي څلورویشت ساعتونو کې به یې پایلې معلومې شي. ناجی جان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د کورونا وایروس څلورویشت مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې په هرات کې پنځلس، سمنګان کې درې، لوګر کې دوه، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس کې د کورونا وایروس یوه یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده. بله،
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې جزئیات یې ورکړل چې په ټول افغانستان کې څلور سوه نه څلوېښت د کورونا پېښې ثبت شوې چې له دې ډلې څلورویشت مثبت دي. لبل خو په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس له امله شکایت لري. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لارې ایراني چارواکو ته رسولي دي. په دې اړه اسمت ساروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډېر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمېرنو پر اساس تر څوارلس زره د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمېرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې شل زره تنه په کورونا اخته شوي او یو زرو دوه سوه اووه دېرش تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان یې په کورونا وایروس اخته شوي یا د کورونا وایروس نښې لري وایي روغتون په روغتون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
ورور چې څوک ځان دکان سوي سرمایه خوړه دی ولر چې بیمارستان ته ورو ډاکټر ته ورس ستند زار ورولګي ور پرغه مخه ورکی ور لاشه ده.
دغه ویډیوګانو کاروالای په خپل وخت ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي، خو هغو کسانو چې داسې ادعاوی کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپله اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوند مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پریکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوې د دوی ژمنه دا وه چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان ښار کې افغان محصله آصفه ستانکزی وایي داسې اوازې شته، خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته یې مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر ښاغلی لیوال ازادي رادیو ته بوبل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي کې بیمرستي نه دي رسیدلي. د دا هم ویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایروس د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنیو چارو وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا ځواب داسې دی چې د دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اوازه کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته به ځان رسوي. موږ به بیا هم د دغو شکایتونو د څارلو او د دغو شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤولینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو. هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت یې واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپله وسه او د ډیپلوماتیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کرونا وایرسو